بسیار زیاد تشکر.
از شما تشکر، خیلی ممنون، سلامت باشید.
سپاس از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا در نیم ساعت در مجمع خبری با اسمت ساروان باشید.
دیر مننه، تو به هم دیر لدی نزی پا اتیم بجه میکروفون ستاسو خبروانه لرو پا دیخ پروانه که با بیا هم جاوید نعیمی لما سروی قدر من آوردون که وز اتی بجه دی سات پا خبروانه که آورو چی در افغانستان ولس مشر لپاکستانی مشانو چخه خوشتی چی پا افغانستان که در جگلی در اول لپار خبل جمنی عملی کری در دیو زینو نورو موضوعات و راپورون و مرکی لرو خول برای در دی سات خبرون قسیم سولمل در آوروی.
سرکم د څو مهم خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وای د شذو حقونه به د سولې قربانی نسی. د ملي امنیت ریاست وای په پکتیکا کې شپاړس ټنه چاودیدونکي مواد نیولې چې کابل ته انتقالیدل، او د سوریې په شمال په شمالي ولایت حلب کې د رژیم په هوایي بمبارۍ کې د یو اویا ملکیانو د وژل کېدو خبرونه خپره سوي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نسی. محمد اشرف غنی دغه خبره د شنبې په ورځ په ارګ کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی، او ویلي دی چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورنو کسانو په محاکمې خوشحاله نه دي، او دغه بهیر دې په شفاف ډول ترسره سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 1 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. د لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي مطبعې په دومره شمیر کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو کتابونو د چاپ ادارې چارې بشپړې سوي دي.
د دې کتابونو د چاپ ادارې پروسیجرونه د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه اته کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي، او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
ښاغلی حقمل وویل چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتاب د چاپولو له دې پروژې سره مالي مرسته کوي، خو دونه ویل چې پر دې پروژې تو دقیقا څومره لګښت راځي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 ویشتنه نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې دوه موټر او یوه اندازه مهمات هم د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې شپاړس ټنه چاودیدونکي مواد چې په یوه هینو موټر کې ځای پر ځای سوي وو او کابل ته انتقالیدل ونیول سول. د ملي امنیت ریاست اعلامیه وایي چې دغه مواد د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په دې موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری او د غیرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون تر پایه د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقې ته د امکان برابرول و. د امریکا د بارونی چار وزارت یو عالی رتبه چارواکي پرون ویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسایلو بشپړې هور اړخیزه خبرې وکړې. د ایران د مرکچانو ډلې مرستیال مشر عباس راقچی له قوله ویل سوي چې لا هم ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. د اپریل میاشتې په دویمه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ تر شپږ ساعته خبرو وروسته پر یوه لومړنۍ موافقې سلا وسوه. په دغو قدرتونو کې امریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا او جرمني شامل دی. د دې موافقې له مخې ایران اړ دی چې خپل اټومي فعالیت محدود کړي، په بدل کې به ترې لګېدلې بندیزونه لرې سي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن یوې سلسلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې و د تاجکستان ختیځ ولرزوه. د دې سلسلې مرکز د تاجکستان د ناګورنو بدخشان له مرکز کروغ څخه 168 کیلومتره لري، په همځکه کې نږدې 102 کیلومتره ژور اټکل سوی دی. تر اوسه پورې د دې سلسلې له کبله چې د افغانستان بدخشان ولایت نږدې سوی د سر و مال د تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل سوی. د سوریې یو څارونکي ډله وایي هغه بېلري بمونه چې د سوریې د رژیم څرخې الوتکو غورځولې په شمالي ولایت حلب کې څه باندې یو اویا ملکیان وژلي او په لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې پرون وویل چې لږ تر لږه 95 کسان د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې شارګوټي الباب په یو مارکېټ کې وژل سوي دي. دولس نور کسان بیا د حلب ښار په بله سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده وژل سوي دي. بېلري بمونه د غوړو له ډبو، د ګازو له ډبو یا د اوبو له ټانکۍ څخه جوړ سوې وسله ده چې په چاودېدونکو موادو ډکېږي او له څرخې الوتکو غورځول کېږي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونو الوزولی دی. دغه ښار د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې ته په لاس ورغی. او اروپای چرواکو پر مسکو د یو تور لسته برابرولو لکبل انتقاد کړي چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای. په دغه لس کې د نه هتیا کسانو نمونه راغلي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشري ویان پرونویل دغه اقدامات کاملا خپل سری دي چې توجه کېدای نسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د پارلمان مشر ویل دغه تور لست دوړخیزه باور نور هم راکموي. برلین ویلی چې په دې اړه له مسکو نه وضاحت غواړي او زیاتوي هغه کسان چې په دې لس کې نیول سوي حق لري څو پوسي چې ولې نمونه په دې فهرست کې راغلي چې وروسته لازم قانوني اقدامات وسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لس چې د اروپایي ډیپلوماتانو نمونه پکښې راغلي د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د ګډون له کبله پر مسکو لګول سوی وه. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخواني او برحاله غړي یا وزیران شامل کړی سوي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقدان بلل کېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او و دقیقې شوې. تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر له پاکستانی مشرانو غوښتي په افغانستان کې د جګړې د درولو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د ولسمشر غنی شرطونه به د دوه هیوادونو پر اړیکو څه اغیز ولري؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تر دې حده پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دې وسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوځي.
د لوی څارنوالۍ سرپرست وایي د ښار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شویو چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي دي.
خپله معذه حیات وجېږه وزارت ښارسازي ته څېړنه پیل کړی دوی په خپل کار باندې بوخت شي.
ول کیږي چې درې نور تښتېدلی دي. د نورستان چارواکي وایي د بودیجې د نشټوالي له کبله نیمایي کرایي ښوونځي پرېښي دي.
تقریبا 50% مکاتب زمونږ تر شنه اسمان لاندې وي یا په جماعتونو کې وي.
په دې او ځینو نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې مطالب لرو.
تاسیز مشغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار په بجه پیلیږي. د ماشام تر او بجو په منځنی څپه دولس شپږ نیوي دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته پیولي کې چې کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړې ده. ولسمشر غنی په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو، د طالب مشرانو د نظر بندولو او په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکښې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. د ویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دي ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلی چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندې ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړي او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. ده وویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلای سي. په تیر اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانی اړیکې محدود کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې لګن شمیر انتقادونو سره مخامخ شو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپو بانټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ شو. روبن وایي له هغه راهیسې چې ده دا هڅې پیل کړې په پاکستان کې مشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوي وکړي. د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه، خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه و چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهر کې د پاکستان د بېغوري له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بل لار نه لري بېله دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بیسوباته کولو هڅه کوي.
د جمهوریت ریاست یو سرچینې ویلي چې د افغانستان ولسمشر په ویلي کې له پاکستان غوښتنه کړې چې په خپل خاور کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. سالم محمد صالح له افغان ژورنالیست او سیاسي کارپو سمی یوسفزی سره په دې موضوع مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د غلیک د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت څومره جدیت شي.
په دې کې شک نشته چې څومره د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د پاکستانی مقاماتو بالخصوص د پاکستانی فوجي مقاماتو ترمنځ ملاقاتونه زیاتیږي، نو د دې په عکس العمل کې د عوامو د افغانستان د خلکو فشار په ولسمشر باندې زیاتیږي او وی دا وایي چې تاسو له حد نه زیات پاکستان سره خواږه شوی یاست او دغه خواږو اړیکو په بدل کې باید پاکستان فوري ډول صداسي اقدامات وکړي چې هغه دا وخی چې پاکستان د طالبانو متعلق خپل پالیسی یو څه بدل کړي دا یا طالبانو ته په پاکستان کې دننه مشکلات پیدا کړي دي او یا هغه څه چې دوی باندې باور لري چې طالب مشران په پاکستان کې دي دغه یې نیولو یا دغه یې فعالیتونو د محدودولو لپاره کار کړی دا. نو له دې امله د دې فشار لامله چې ولسمشر باندې موجود ده هغه هم ممکن داسې یو خط پاکستان ته استول یي، خو د دې نه وړاندې هم د خط نه پرته چې په دې تیرو دیارلسو کلونو کې کله هم د افغانستان او د پاکستان د مشرانو یا د نظامي قوماندانانو یا جنرالانو ترمنځ رابطې شوې دي بالکل په همدغه موضوعاتو باندې پاکستان نه غوښتنې شوې دي.
په تیرو دغه اتو یو میاشت کې د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې نسبتاً شی دی، خو بیا هم که چیری دغه لیک چې شرطونه وړاندې سوی دی ونه منل سي د پاکستان د چارواکو لخوا څخه آینده به تاسو څنګه غنی دغه ارتباطات او دغه اړیکو؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او په افغانستان کې نور کوم داخل قوتونه دی، امریکا یا برېټانیا یا د ناتو چې کوم موجود کده هغه دی تر دې حد پورې ولاړ شي چې دغه شرایط ونه منل شي نو سم دستي دی وسره پاکستان سره یو مخاصمت پالیسی مخکې بوزي یا حالاتو سره ترنګلی کی ځکه چې په تیرو 1300 کلونو کې سره د دې چې فخاري ولسمشر حامد کرزی په یو ورځ به د پاکستان خلاف سخته بیان ورکوله، خو بل ورځ به هغه موقف تبدیل و، بیا به ویلي چې پاکستان زما ورور هیواد ده یا مې غبرګونی ورور ده. همدا ډول په ډېرو ځینو کې ویلي وو که د پاکستان او یو بل هیواد جګړه شي زه د پاکستان مرسته کوم. نو زما په خیال دا داسې اړیکې نه دي چې یو وارننګ سره یا په یو ګواښ سره د هیوادونو اړیکې چې هغه ترنګلی وي هغه دې بیخي په ټپه ودرېږي یا د تعلقات له منځه ولاړ شي. البته دا دواړو طرفونه فشار وي.
افغان ژورنالیست او سیاسي کارپوه سمی یوسفزای و چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د استولی لیک په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله، په همدې موضوع له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه هم لرو. په یاد لري چې له اتو تر اتنیمو بجو پورې په همدې موضوع نظر څرګندولی شئ، ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. او اوس هم په دې اړه ستاسو ځینې پیغامونه. عبدالحت افغان له هلمند لیکلی که افغانان د خپل زړه وینی هم ورکړي بیا هم پاکستان د افغانستان دوست جوړېدای نشي. محمد سعید سعادت له هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي که ولسمشر غنی په هفته کې پاکستان ته یو سفر او یو لیک واستوي، پاکستان چې خپل هدف ترلاسه نه کړي هیڅ وخت رښتینی او اخلاصمند اقدام نه کوي. عبدالغفار قریشي له کندهار لیکلي د ولسمشر څخه هیله کوي چې د پاکستان په خبرو تیر نه وزي. غلام محمد له پکتیکا څخه لیکلي چې ولسمشر باید د پاکستان په خلاف یو داسې لیک د ملګرو ملتو سرمنشي ته هم واستوي او وروسته د بندیزونو غوښتنه ورڅخه وکړي. او مدثر دعوت له هلمند لیکلي فکر نه کوم چې د ولسمشر لیک د سولې په اړه چې پاکستان ته یې استولی دی ګټور تمام شي، ځکه چې د پاکستان سیاست دوه مخی دی. د افغانستان په بې ثباتۍ کې د پاکستان ګټه نغښتې ده. دا هغه اس ام اسونه یا پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري مو راستولی وو. په یاد لري له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په همدې موضوع میکروفون ستاسو خبرونه لرو. بیا هم پیغامونه را واستوي، ستاسو پیغامونه به په همدې خبرونه کې وړاندې کړو.
د لوی څارنوالۍ سرپرست
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. تر شی بي ورسته د لوی څارنوالۍ د سرپرست څرګندونې لرو. امدارس ځین نور موضوعات هم لرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي رادیو نه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د شاري پراختیا د شپږو چارواکو له جملې څخه چې ولسمشر یې دندې ځنډولې دي درې تنې تحقیق ته حاضر نه شول. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی په جدیت دا مسأله څېړي. حمیده هارون عثمان راپور لري.
د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي دوی ته د شپږو د چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی په هماغه اندازه لویه څارنوالۍ هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره څېړي.
نن موږ هغه خپل معذف حیات مو ولېږه وزارت شهرسازۍ ته. حیات مرتبه چې په وزارت شهرسازۍ ته تللی دی څېړنه یې پیل کړې او دوی په خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت.
د تیر پنجشنبه په ورځ ناوخته ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور وځنډوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاری، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤول محمد امین قانی شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتېدلی چارواکی به څوک وي، خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وی چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درک دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه، خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقاتو وروسته به یې نومونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسئله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅېړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډیره پراخه ده. انجینیر سید ذبی الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده، دې کې نور خلک هم چې هغه لوړتبه خلک دي او یا هم د دې نه چښکته خلک دي، دا ټول مشترک او کار به شوی وي. باید دا همجانبه بررسیګانې صورت ونیسي او هغه څوک چې دې اختلاس کې لاس لري باید معلوم شي چې داسې نه شي چې ګناګار او بې ګناه دې پروژو او دې افرادو کې چې څوک ګناګار دی او څوک بې ګناه دی مشخص شي.
د صنایع غزنوي د کور جوړولو د قصبې اویا بلاکونه، د پنځم مکرویان بلاکونه، د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاس منځله پروژه، د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لویه څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي. خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسأله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسأله کې د اختلاس دوسیې لا نیمګړې پاتې دي.
په نورستان کې حکومتي چارواکي شونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د مرکزی حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو لکبله نیمایي شونځي چې په کرایي کورونو کې فعال ول بند شوي دي. اوس په زرګونو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په سپیرو میدانونو کې په زده کړو بوخت دي. له سیمې څخه د ازاري راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې یې شپې ته خونځیو ته کورونه په کرایه نیولې ول چې د یو شمیر زده کوونکو د سرپنا د نشټوالي ستونزې حل کړي وه، خو اوس ورته له مرکز څخه امر شوی چې د بودیجې د نشټون له امله باید چې دیرش ودانۍ پرېږدي او زده کوونکي ترې بهر کړي.
څه کال مونږ د بودیجې محدودیت لرو، مونږ بیخي کم کړی کېدی چې تر دیرش یا څلوېښتو پورې کوونی هغه هم که چېرته بودیجې کفایت وکړي، خو تقریبا 50% مکاتب زمونږ دغې تر شنه اسمان لاندې وي یا به په جوماتونو کې وي.
هغه وایي دوی سره تل مرکزي حکومت توپیري چلند کړی او نورستاني زده کوونکو ته یې خپل حق نه دی ورکړی. هغه ولایت چې د کال په اکثرو ورځو شپو کې پکې باران ورېږي، نو زده کوونکي به یې څنګه وکړی شي چې په باد و باران کې په سمه توګه درسي بهیر پر مخ بوزي او څه پکې زده کړي. د نورستان پوهنې رئیس وایي کله چې باد او باران شي ښوونکي مجبور دي چې د زده کوونکو درسونه په نمایي کې پرېږدي او شاګردان کورونو ته رخصت کړي. هغه وایي په نورستان کې ټول 225 ښوونځي موجود دي چې یوازې 8 ودانۍ لري. خاغلی غلام حسین وای چې د تیر کال څخه وزارت ته د 25 کورونو کرایې پاتې دي او د کورونو مالکان هر ورځ ورپسې راځي، خو دوی سره په لاس کې هیڅ نشته چې هغوی ته ورکړي او له قرضې ځان خلاص کړي. د نورګرام ولسوالۍ د کلاګوش د زراعت لیسې زده کوونکی محمد حنیف وای که چیرته د ودانیو د نشتوالي ستونزه هواره نشي، نو د زیاتو زده کوونکو به تعلیم سره مینه کمه شي، د قلم او کتاب سره به یې واټن زیات شي.
دلته د زراعت لیسې د تعمیر نه لرو، موږ چې کوم دلته وخت تیر کړی دی دوه کال کېږي موږ دلته اوسېږو، موږ په هغه کې نه تعمیر لرو نه تدریسي ځای لرو، نو هیله کوو چې د مشرانو نه موږ ته زمینه برابره کړي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري. څو ځلهیې مرکزي حکومت سره د یادې ستونزې د هواري په اړه خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د معارف د تعمیراتو په بخش کې ډېر زیات مشکلات لرو او متاسفانه د وزارت معارف لخوا نه هم په کال کې د درې یا دوه مکتبونو د جوړولو مونږ سره همکاري کیږي چې دا هیڅ وخت کې د نورستان هغه نیازمندیو ته جواب نشي ویلي.
خلک وایي لکه څنګه چې نورستان لري پروت غرنې ولایت دی، همداراز د چارواکو له نظرونو او مرستو هم لري پاتې شوی دی، او په تیرو دیارلسو کالو کې ورسره زیاتې مرستې نه دي شوي. نه یې سړکونه ورغول شول او نه یې هم ښوونځیو او نورو دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په پام کې د بامیان ولایت د رواني اونۍ په پای کې په رسمي مراسمو کې د سارک د سیمایزو همکاریو ټولنې کلتوري مرکز اعلان شوی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په دې اړه ټول تدابیر نیول شوي دي. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان د رسمي نومونې مراسم د پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په دې اړه یې لازم تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان محمد امین باوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عالی رتبه چارواکو ترڅنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د شغلی باوري په خبره په مراسمو کې د ګډون لپاره به بهرني میلمانه د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او وروسته به بامیان ولایت ته انتقال شي.
د جوزا څوارلسم نیټه باندې ټول میلمانه راځي کابل ته تشریف راوړي او بیا تر پنځلسم تاریخ باندې موږ په بامیانو کې د دیلیګیشن اکسټازیا غونډه لرو. شپاړسم هم هلته دغه دوه ورځې دوام کوي. له اخره د دیلیګیشن پر شپاړسم باندې د شپاړسم په اخر کې ختمیږي او موږ عملګان ټول نیول دي.
په بامیان کې د لرغونو آثار او ساحو د موجودیت له کبله دغه ولایت د سارک سازمان لخوا د فرهنګي مرکز یا پلازمینې په توګه انتخاب شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو په څنډه کې به په بامیان کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ شي. دغه راز د موسیقي او نندارو پروګرامونه هم په پام کې دي. په همدې حال کې ولسی جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بامیان د امن لپاره د خپلې هڅې ګړندې کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې دغه خبره وکړه.
بامیان مرکز فرهنګي سازمان
بامیان د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه انتخاب شوی دی. له امنیتي مسؤلانو هیله کوي چې د دې ولایت د امن د ټینګښت لپاره لازم تدابیر ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان بل ولایت غزنی په 2000 میلادي کال کې د آیسیسکو یا د اسلامي علمي او فرهنګي تعلیماتو د سازمان لخوا د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شوی و چې په 2013 میلادي کال کې رسمن معرفي سو. افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان له رسمي نمونې سره به د افغانستان او د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا او بنگلاديش د سارک سازمان غړي هیوادونه دي.
د کوټي دکاندارانو د بلوچستان په مستون کې د پښتنو مسافرو پر وژلو نن کاربندي اعلان کړی دی. د دې پیشي د مړو شمیر 22 تنو ته رسیدلې او 3 تنه به درک دي. په دې اړه د کوټي څخه د ازادي رادیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور ووري.
د بلوچستان د مستونګ لکټ کوچې څخه وسلوالو د شنبه په شپه 25 تنه مسافر تښتولي وو چې په هغه کې شل وژل وو. یو په ټپي حالت کې په تېشته بریالي شوی وو او 15 نور یې خوشی کړي وو. خو وروسته تر لاسه شوی خبرونه وایي چې په هغه کې هم 3 تنه ټپيان وو او د 2 نور کسانو لمړي نه سره د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنه ته ورسید. د وژل شویو کسانو مړي د شنبه د ورځې تر غرمې پورې د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پراته وو او د خپلوانو په شمول یې سلګونه احتجاج کوونکي پر دې خبره ټینګو چې اعلی وزیر ورته د پیښه د مرتکبینو د نیولو ډاډ ورکړي.
وزیر اعلی تمه لګې شه زما پنځه جنازې پرتی دي، زما کورونه لټ لګل پات اسول، زما بچان پاتې شي تر څو چې کوم اکشن پلان کی تا خلک ټارګټ سوي نه وي. پر دې ته تیار نه یو چې موږ خپل مړي پټ کو.
خود بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ورته راوونه وو او په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع احتجاج کوونکو ته وویل
دا واقعیا چې د انم ظلم شوی دی. دا د ارمی
پبلک سکول ترغه زیات ظلم دی لہذا زمر یو مطالبه دا ورته کړی گوچ پوری تور ترغه پوری مونږ نه چې تو پوری دلته آل پارټیز کانفرنس چیف اف ارمی اور وزیر اعظم پاکستان یکندانی
احتجاج کوونکو د قهر او غصه په حالت کې د اعلی وزیر پر دفتر کانی هم ور وغورځول او هڅه وکړه چې د اعلی وزیر د دفتر لوی دروازه په زور پرانیزي او دننه ورسي خو پولیس چې په مخنیوي کې پات راغلل اوښ کې بهونکو غازې پر ورو غورځاوه او خلک سره وویشل سول په احتجاج کې ګڼ شمېر داسې کسان هم شریک وو چې وایي په پرونۍ پیښه کې د کورنۍ کسان لا هم ورک دي او د مړي او ژوندي درک یې نسته چې وایي په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عبدالباسط په نوم یو وطن ازادي راډیو ته وویل
دا کراچلي پرملان اتلې سره خلاص په دې کې زنانو کوچنیانو سره دي اوس په دې کې موږ څه خپل شهیدان مدرسې دي زنان مې لاپته دي اوس پورې برایت لاپته دي نه زنان څه کوم موږ پېژنو نه څه کوچنیان دي نه زنانې هغه لاپته دي او په دې کې څلور کسان مې نور لاپته دي.
د کوټې تجارانو او سیاسي دونو هم دا پیښه په کلکه غندلې او د کاربندیز اعلان کړی. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سیوی خبري غونډې ته په وینا کې د مستونګ پور پیښه د حکومت لخوا درې ورځنۍ ماتم او په کوټه ښار کې بشپړ کاربندیز اعلان کړ.
همنه وزیر اعظم اوس سره بات کیه
موږ د صدر اعظم له دفتر سره خبره کړې دا که خدای کول په دوه ورځو کې به موږ ټول ګوندیز کانفرنس راوبولو او صدر اعظم به په خپل په کې ګډون وکړي. موږ به د کوټه کراچۍ کوټه ژوب او کوټه جکبابات پر ټول لارو پر خپل امنیت تدابیر بیا کتنه وکړو او څوب وکړو چې داسې خنړی پیښه بیا ونسی
نه هو جاي
په بلوچ میشتو سیمو کې خپلواکي غوښتونکو بلوچو اکثر د هغو خلکو د وژنې مسولیت منلی چې د دوی په سیمو کې د حکومت لخوا په پرمختیاي پروژو کې کارونه کوي. خو دا د خپل ډول لمړنۍ پیښه ده چې لپشن او چمنه کراچۍ ته تلونکي پښتانه مسافر وژل شوي او د وژنې مسولیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اتنیمې بجې دې توجه وکړئ د دې ساتلانډو خبرونو ته چې قسیم سوله ملي اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نسي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون په ارګ کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د 16.5 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې د نننه چاپ کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د یو بل خبر لمخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې 14 ټنه چاودیدونکي مواد چې په یوه هینو موټر کې ځای پر ځای شوه او کابل ته انتقالېدل ونیول سول. د امریکا د بارنې چار وزیر جان کیری او د غیرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون ترپای د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقه ته د امکان برابرول و. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن نوې سلسله چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجه و د تاجکستان ختیځ سیمه ولرزوله. د سوریه یو څارونکو ډله وایي هغه بیلری بمونه چې د سوریه د رژیم سرخیال وتکو غورځولې په شمالي ولایت حلب کې څبند یو اویا ملکیان وشلې او په لسګونه نورې ټپیان کړي دي. او اروپای چرواکو پر مسکو د یو تور لیست برابرولو لکبله انتقاد کړی چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم. در یک اقدام تازه و قابل ملاحظه رئیس جمهور افغانستان به رهبران پاکستان نامه فرستاده و از اونا خواسته تا از حمایت از طالبان افغانستان دست بکشند. برخی منابع ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفتند که در این نامه از پاکستان خواسته شده که از دادن پناهگاه امن به طالبان افغان جلوگیری کند و اگر در گفته‌های خود در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق است، در 3 هفته آینده 7 گام مهم را در نظر داشته باشد. همی است موضوع برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. در این مورد میتونید نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون با شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشتو بر ما بفرستین و نام و محلتان را لطفا در پیام های خود ذکر بکنین در مورد موضوع برنامه.
بله یو ځل بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه هم ومنئ. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی وویل، نن موضوع دا ده چې د افغانستان ولسمشر یو لیک پاکستاني چارواکو ته هم ملکي او هم پوځي چارواکو ته استولی دی او له هغوی د یو لړ اقداماتو غوښتنه کړې ده. په دغو اقداماتو کې چې د افغانستان ولسمشر یې غوښتنه کړې ده، دا هم شامل دی چې پاکستان دې افغان طالبانو مشران چې د افغان چارواکو په وینا په پاکستان کې میشتي په خپلو کورونو کې نظر بند کړي، په افغانستان کې د جګړې له درغلو سره د مرسته وکړي او دغه راز د هغو کسانو په ضد اقدام وکوي چې د افغانستان په وروستیو خونړیو حملو کې لاس لري. یو شمېر نورې غوښتنې هم دي چې مخکې مو په راپورونو کې او مرکې کې ورته اشاره وکړه. تاسو کولی شئ چې سر له اوسه په 0909 203 1540 او یا هم 0908 225 55 شمېرو مشتا ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم په 0800 شمیرې مشته پیغام یا اس ام اس را واستوي. غن اوریدونکو دا کار کړی دی چې منندوی یو د خبرونه پترس کې به د دوی پیغامونه زو نیمی تاسو ته ولولو.
بله اطمان. و حالا ببینیم شنونده های ما و بشنویم که از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مهربانی صاحب.
زه صدر محمد سلام ستاسو ته که مرګی ته د زړه له کومه سلام نو.
سلامت اوسئ، مهربانی.
سلام صاحب، به یو قصه ده چې موږ مشرانو نن ورځ وکړه. که ورځ وکړه نه د موږ په پاکستان د موږ هیڅ مشکل نه شي پیدا کولای. نه د سود له لارې نه کوي شي، نه د شګر منه کوي شي، نه طالبان منه کوي شي. موږ مشکل څه ده چې دا چې موږ مشر لاړ شي، یو مشر هم لاړ شي، امریکا ته وزر وکړي، ادارې ورته وکړي، پارلمان ته ووایي چې د طالبانو ته موږ ته تاسې موږ پانګونه رالېږي، موږ ارمۍ رالېږي، موږ بمونه رالېږي، موږ واسکټونه رالېږي. وایي چې ډاکټر عبدالله صاحب لاړ شي برطانیې ته، مشر ته ووایي چې تاسې طالبانو ته موږ پانګونه ورکوئ، موږ خرچه ورکوئ، موږ مرمۍ ورکوئ، موږ واسکټونه ورکوئ. پاکستان من وینه چې موږ نه بتره په داسې حالات کې نښته ده چې خپله ورځ نه ورکه ده. موږ مشکل چې ټول را پکېږي، که دواړه مشران یې را پکېږي، که مدني ټولنې یې را پکېږي، که پارلمان یې را پکېږي، امریکا ته چې اوباما ته چې ورشي، که برطانیې مشر ته چې ورشي، چې موږ مشکل د دواړو سره ده، ځکه چې دواړه موږ ته بمونه هم رالېږي او توپک هم رالېږي. وسلام کوي.
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب. بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام.
مهرباني
سروان صاحب، تاسو هم کا په سلامونه وړاندې کوم شرم غایم د کاتسا ولې تګل ځان خو کوم.
مهرباني کوي صاحب.
سروان صاحب، ما په نظر به سره وړاندې کوم پاکستان څخه ځاو کوم سره کوم کوي په مملکت ته موږ افغانان باید خپل خپل منځ سره جوړ او کو صلح او کو امنیت را و دا دولت مسولیت لري چې د افغانستان کې بسل حل راوړي. طالبان صلح او دین نن خلک صلح او دین په افغانستان کې نه درل شي. افغانستان آباد شي، سړکونه آباد شي، کارخانه جوړ شي، څنګه چې پاکستان له موږ جمهور کومه کوي په مدا موږ خپل افغانان باید خپل منځ سره صلح راوړو، نه تراولو چې سودا کنه قراری د غنامي له منځه لاړ شي.
بل
څه دولت داسې خلک سږي چې هغه په افغانستان کې نه غواړي صلح، نه غواړي راکې چې باندې امریکایان په قدرت باندې مثلا ټول هغه ته ورسې زور ته ورسې د هغه نه غواړي افغانستان کې نه درل
شي.
صحیح صحیح. دا چې وګوري د بلخ واجی وګوري کنه وځي په پټه کې مثلا رئیس جمهور هغه نه مني، او دغه څه باید اصلاحات راشي، دا باید چارواکي د وظیفو لري شي په افغانستان کې امنیت راشي.
صحیح
دا لپاره کارو.
مننه شرین
هغه سره پاکستان باندې متقاضا وګونه.
سلامات سلامات. صحیح سو دا خبره دې مخکې مو وکړه، تکرار وایم. مننه سلامات اوسئ. د دې لپاره چې زیات اوریدونکو ته نوبت ورکړو، ځکه هله کو چې تکرار خبرې مکوي،
لطفا کو ته صحبت کړئ. بلې در تماسایتون بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
من له خدمې خلک کوته شو باندې کوم چې نو شما افغان چې مان مشکلات افغانستان نظام یې چې پنځور ماموریت کوي چې څنګه تاسو د ځمې خودي ما وجدان دې په واقعیت باندې دې زور منداو کڅوړې کې د نامې ځان چارار مردم بیرون نکړنی نو مزرکره د افغانستان پاکستان او ایران
مردم دولت های دیگری بدنام نسازیم، بین همه ما از واقعیت از اصف خیلی تا وزیر سرم داخل همگی میدانم که حقیقت به کجا هست، به حقیقت برگردیم تا خودم از و خوش و ملت افغانستانم.
بله تشکر، سلامت باشین سب میروانی. بریم به یک شنونده دیگر ما و بعد از او برخی پیام های شما. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مظلوم یارم در زابل ولایت.
مهربانی کوی سب.
برا دار رسول بابا پر پروان دادا اشرف غنی باندې د پاکستان جادو کولای دا پاکستانی څوک نه غواړي زموږ سره سوله وکړي. دا پنجابیان مستی د افغانانو ضد دي. دا پاکستانیان موږ سره سوله نه کوي. په ټول افغانستان کې چې اوس زه سره خبرې کوم، جنګ شروع ده، په لهاو د غریب په زراو د غریب زامن مړي ده. دا څوک سوله کوي زموږ سره؟ دا ټول د غریبان مري، وزیران، وکیلان، دا جمهور ته ټول پر چوکیو نه سره جوړېږي. دلته زموږ ساره ورځ شهیدان ورکوو، په جبهو کې جنګونه مو دي. دا څنګه سوله ده؟ تاسې په سوله مسول کړي یاست؟ درواغ درته وایي. زما یو بل مشر خبر در سره کوي.
بل اسلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آزادی کار کوم ته ټول ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني.
دغه اشرف غنی باچا ته زه وایم چې زه خپله ته یو قانون په افغانستان کې پلی کړه چې دا درې دغه کلن اعدام دې بند کړی. انسانان چې مړ کوي هغه وروره ګلجانه وقوف بشر ده، او ده دا بی پیلوټ تیارې چې په غرو کې زموږ ځوانان وایي پول قتلې پول خلک یاغي کړه، او دا بیا یې سوله نه ده. دا سرغه موږ وی وشر دا چې هغه یو ټوپک دلې
خیر ته بشری حقوقو باندې خبرې نه کوو. دا بل موضوع ده، ډیره مننه.
سلامت باشین. ناهید از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نخواهد شد. در جنگ و نارامی افغانستان منفعت و فایده پاکستان است. الیاس از بغلان گفته که سخنان رئیس جمهور افغانستان و نامه‌اش برای افغانستان منفعت خواهد آورد. و یک شنونده دیگر ما سعید داوود از ایراد گفته که پاکستان همیشه دروغ گفته و دروغ خواهد گفت.
بله دیتا ورته پیغامونه ډیر زیاتی صوبه نور هم ولولو په دغه پیغامونه کې خان نورزی له فراه ولایت څخه لیکلی دی چې پاکستان ته هیله مه کوئ. بلاوردون کې د کندهار له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه مبشر د پکتیا د فکر کومه رنزور زدران لیکلی دي، ویل ولسمشر له نیوي ورځو مهلت څه شو؟ د پخوا هم داسې مهلت پاکستان ته ورکړی و. اسدالله سراج له هلمند ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې دی هم هیله نه لري چې پاکستان به په خپل پالیسی کې تغییر راولي.
بله و برخ شنونده های دیگر ما اسحاق شوالی از شهر قندهار گفته که اگر صد بار هم به پاکستان نامه روان شوه، پاکستان دشمن افغانستان است و این اقدام ها فایده نداره. یک شنونده دیگر ما نصار احمد از هرات نوشته کرده که نظر ما درباره این نامه رئیس جمهور به پاکستان مثبت است.
وصف برشده تلفون لاری اوریدون کتا مهربانی کوی آزادی رادیو میکروفون استاسو.
بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم. نورلا و تک من کابل نیاری کنیده.
مهربانی کوی و تک سب.
دغه دا پاکستان خو د منګا اله راش کېدل دا خو پاکستان هم چې د چې یو غړی امریکا پاکستان هم د امریکا شفای ده. خو امریکا نو وایي چې افغانستان کې سوله راشي. دا ټول کوم پروګرامونه چې دي ټول د امریکایان دي او په منګا باندې هلته تطبیقېږي. امریکا چې دا پاکستان چې امریکا سپېره که امریکا وغواړي چې پاکستان باندې فشار راوړي افغانستان ته خپله غاله ږدي او هر یو همکاري کوي، خو نه یې غواړي امریکا یې نه غواړي. دا
صحیح شو. ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو، مهرباني.
مهرباني
سر ورواله دغه مې درته ویل افغانستان یو ډېر لیدونکی انسان یم چې هغه نوم مې محمد یونس دی. همدغه د ولسوالۍ یم. تل په خدای ده دا ملک ته مو ډېره خوا بدېږي، د هر افغان خوا بدېږي. بس داسې مې ویل چې دا خط یې ولېږلی په دې خطو بتو باندې سر نه سره ورځي. ما په ګمان یو وخت کې سردار داود ما نه په یاد کېږي. دا خلک دا تاریخ دا موږ سنګیرې دغه چې وایي چې وایي کله یې افغانستان و پاکستان ته خپل رول وښکاره کړو نو هغه کیسې خ نو موږ داسې هیله کوو چې افغانستان هر وګړی که په حکومت کې خدای په یاد دوی د خیانت نه کوي او که په غټه شو کوئی باندې نه چې موږ سره د خیانت نه کوي په خدای تعالی باندې قسم یې زه یو داسې سړی یم چې هیڅ څوک نه لرم په دې دنیا باندې او دونه یې وایسته ولاکې لرم چې د خپل فوج دغه ته ورسم یا د چا په حق له باندې پرېکړه وکړم هېڅ واک نه لرم مګر ډېره مې خوا بدېږي ملک ته او افغانستان ته له ټوله وکړو چې غټه یې لرم د افغانستان پاک کې افغانستان خاص نه کړي او دوی خپل ځان آباد نه کړي وسلام په احترام ټولو ته سلامونه وایم
مهرباني تشکر بعد از یک وقفه کوتاه برنامه ادامه خواهد یافت
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لونه
و حالا صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه میکروفون شماست. موضوع برنامه ما هم در مورد نامه رئیس جمهور اشرف غنی به مقام ها و رهبری پاکستان است که در او خواسته تا در جریان سه هفته هفت مورد بزرگ را در باره افغانستان البته در نظر داشته باشند و در این مورد رهبران پاکستانی گام بردارند. نظر شما در این مورد چیست؟ ببینیم شنونده ما که روی خط تلفن هستند چی میگن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سنگ رو جان جاری بخیر تاروان صاحب.
سلامت و سیم مهربانی کوی.
محمد جان در هلمند ولایت سنگین مرسل پاسپورت سپاری کیو.
مهربانی.
سروان صاحب ما خپل شخصي نظر داغی چې دغه لیکونه او لیږلو د راتګو راتګ د پاکستان سره زموږ مشران چې ښې دی هېڅ ګټه نه لري واجب یې دله پاکستان دا پنځه دېرش کاله کېږي چې د افغانانو په دغه غونډې دي چې خلک ګرځي او د دې سفرونه سره کوي نه ته نه کوي هېڅ ګټه نه لري نو زما فکر سره دا کار ګټه نه لري
صحیح ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل شو بل اورېدونکی لرو مهرباني کوي ازادي راډیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
مهربانی قاری صاحب بله قاری صاحب پشتون مهربانی کوی
مهربانی صاحب
قاری صاحب پشتون لکه چی آواز داوری
میشه قاری صاحب دوباره شما زنگ بزنین برای زیک فکر میکنم شما آواز ما رو نمیشنین بله. ما آواز شما رو داریم بریم بشنونده بعدی ما بفرمانی صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنین سب
خبری وکی که تاس خبری و نکردی اوریدون که پیغامونه هم لرو
پاکستان در بلمرجان نشار
لرگی عبدالغفار لسپین بولدک تخلی کلی خپل افغانان که سر یو نشی سولا نشی رات لی بل اوریدون که نورانی لحلمند لکلی و از ما پا نظر چی اشرفانی چی خپل د طالبان سر جوره و نکری دا جوره هیس کلا نشی رات لی محمد خان لیکلی دی چې د پاکستان څخه ډیره توقع نشته او عبدالغیاث خیاط لیکلی دی چې د هیل لري چې بالاخره به پاکستان د افغانستان غشتونو ته غاړه کیږدي اسماعیل لکونر څخه لیکلی پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې روغ راشي ځکه چې په دې کې د پاکستان اقتصادي ګټې دغشتی دی چې په افغانستان کې نامنی وي بل اوریدون که عبدالله لکندهار لیکلی پاکستان د ولسمشر اشرف غنی په وو غوښتنو کې یوه غوښتنه هم نه مني هغوی دومره ناپوه و ساده خلک نه دي
بله و علی اکبری از هرات نوشته کرده که با این نامه رئیس جمهور اشرف غنی و اقدامش خوشبین است اما گفته امیدوار هستم که پاکستان در مورد گام هایی که گفته شده و تقاضا شده به صورت عملی اقدام بکنم و یلدا احمدی از کابل نوشته کرده که پاکستان دوست افغانستان نبوده نیست و نخواهد بود البته نظریات شنونده های ماست
بله وطن دوست لیکلیدی لکندهار څخه افغانستان کی سوله په پاکستان کی سوله ده بلوردون کی وحید الله فطرت له هلمند لیکلیدی وای پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کی سوله راشي دې ته ورته نظر تقریبا ډیرو زیات اوریدونکو څرګند کړی دی حکمت الله حماس له د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلیدی وای د افغاني طالبانو ځالی اوس هم په پاکستان کې دی ولسمشر دی د دې کار جدي مخاوني سي ور وشو د ټلیفون لاري اوریدون کوته
مو فرمایئ سب رادیو آزادی است
اوري ورورا
بله مهرباني کوي له پاکستان څخه خبري وکي
ورور زما زاسو دا دی پروگرام تخکلم
بله
دا اشرف غنی چې کوم خبرې کوي چې دا پاکستان
مت بله اسفنه ټلیفون مو قطع شو دوباره کوشش وکي تاسو له پاکستان ټلیفون کړی وو خو قطع شو بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
با فرمان سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم
السلام رحمانی و تندار ما خبرتون.
مهربانی کوی سیب.
خروان تا زما په نظر دا ډیر ښه کار دی ان شاء الله نتیجه هم ورکی به چې نورم دا کارونه وته او ان شاء الله دا شرطونه سره و منی و ان شاء الله خیر و خیرات هم په افغانستان کې زما په چکم.
صحیح. ډیر مننه سلامت اوسید نایمی سیب کوم توجه کړی وی خوشبینه کم دی یو هم لوغو څخه دغه ورسته اوریدون کوي اکثریت خوشبینه ندی او ګورو چې بل اوریدون کوي څوی مهرباني
به فرمان سیب رادیو آزادی است مهرباني
الو
مهرباني کوم سیب
سلام علیکم
سلام سیب مهرباني
سلام علیکم سلام علیکم
به فرمان سیب
کاروان صاحب زموږ سلامونه دي چې هیله قبول وکړه
سلامت اوسئ له رادیو یو څه لرې شئ نو تکرار به سلام نه اچوي
اول خدا خبر ته تاسو کوم اشتان چې زموږ د افغانستان کې رهبران دي
متاسفانه تاسو رادیو نه نه لرې کیږي
متاسفانه چې قانون وړاندې دي ځکه پاکستان تر اوسه پورې دوی ونه پیژاندل
بله تاسو خپل خبري مو سره
دا نواز شریف چې کله دلته هغه راغی د ویل چې ما د افغانستان ورټولنګ کړل
بله تاسو متاسفانه مجبور شو چې تاسو ټلیفون قطع کړو تاسو خپل خبري بیرته په خپل رادیو کې اوریدي او په دې منځ کې یو مکس فاصله ایجاد شي لطفا کله چې مو در باندې ژغ وکړ ټول اوریدونکو څخه مو دا خوشاله ده ل رادیو لری شي یا د رادیو اواز ټیټ کی یوازې د ټلیفون لاري دي لمر سره خبرې کوي
بله لطفا در زمان تماس های تلفونی تان از رادیو فاصله داشته باشین از رادیو هایتان تا ما آواز شما را درست بشنویم و برخی از شنونده ها میخواهند دوباره آواز خود را در رادیو بشنوند و این یک فاصله یا مکس را همونطور که سروان صاحب هم گفت ایجاد میکنم بریم به شنونده بعدی ما امیدوار هستیم که اینا صدای رادیوشان خیلی بلند نباشه بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم کاکر د کندهار خدمت کوم
مهرباني کوي کاکر صاحب
ما خپل نظر دا دی چې دغه څو بودی کارونه باید د سولې په اړه باندې وي او دا وسنه چې کوم لیکاسو سولې پاکستان ته دا هم یو بود لري یعنی یو ځاګه د سولې ځای باید کارو باندې وي او د دې سره سره ځینې نورې ځاوی هم کار وکړي لکه مخکنی کوم پروګرامونه د سولې او پلاوي کتر ته تللی وو هغه یې هم یو د حل لاره دا یې هم د حل لاره ده او د سره سره داخل د افغانستان کې مستقیم د افغانانو سره هغه څوک چې د دولت بندګي له غوښتنې باید اعتبار ونیول شي او له دې سره سره ځینې نور ادرسونه باندې باید په کار واچول شي یعنی زما هدف دا دی چې ته له یوې دغه اوسنۍ کم کار ته ودې دا یو 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 زاویه ده چې له زاویې څخه د سولې په اعتبار باندې تاسو یې زه خپل په داسې یو پیشنهاد لرم چې دولت باید په همزمان وخت کې څو زاویو څخه د سولې په اعتبار باندې کار وکړي اخلاص باندې کار وکړي او هغه څوک چې د دولت په دولتي چارواکي دي هغه باید مخلص واوسېږي ودې وطن ته ودې خاورې ته او له دې سره سره یعنې هدف مې دا د خپلې خبرې راټولې کړم چې دغه یو حل لاره ده په یوه میاشت کې د سولې میاشت ورځې وټاکل د سولې میاشت وټاکل شي او په داسې په څو بعدي اړخونه باید کار وشي په همزمان وخت کې د کار وشي ځینې ملګري دا پیشنهاد کوي چې هغه له امریکایانو سره خبرې وشي ودیسي د پاکستان سره دې خبرې وشي د ملکي ادارو سره دې خبرې وشي د نظامي ادارو سره دې خبرې وشي د نن په افغانستان کې مستقیمه له طالبانو سره خبرې وشي او د باندې له افغانستان سره له طالبانو سره خبرې وشي نو دا زموږ ضرورت سره د ضرورت اساس باندې دغه مشکل هره به وو
ډېر مننه سلامت
اوسئ
سلامت اوسئ کور آمدن
بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
وعلیکم السلام
رمضان اصلی خبر کوم د جلال آباد څخه
سلامت اوسئ
تاسو ته جوړ نیمه سه ته سلامونه کیلې وکړم
مهرباني
خدای دې دې اوس که تاسو ته لره
سلامت
مګر زه په خپل یعنی ډیر افغانان په دې هغه باندې چې ان شاء الله د اشرف غنی خط یا دی پیغام چې پاکستان ته ورکړی دا ملاتړ یې کوو ځکه دا په دې وباندې هم لګي دا دیارلس کاله دوه میاشتې سیاستونه یې وکړه نو افغانان ډېر وځورېده نو دې سره به معلوم شي یا به سم صادقانه کار کوي یا یې که نه کوي دښمن خو ماسې دښمن ده د دوستۍ تمه خو ورته نه لرو نو شهر طرفه ته خو معلومه شي
تشکر سلامت باشین شنونده های ما پیام های هم فرستادن برای ما لیلا شیرزاد از کابل نوشته کرده که بعد از 3 هفته صداقت پاکستان معلوم خواهد شد شعیب از کابل نوشته کرده نظرش درباره اقدام رئیس جمهور اشرف غنی و ارسال نامه به رهبری پاکستان مثبت است حالا باید منتظر صداقت پاکستان بود و رفیع الله از بلخ گفته که تا هنوز بالای پاکستان هیچ گونه اعتماد نیست چون در 3.5 دهه گذشته پاکستان خود را بر افغان ها ثابت ساخته
اوس هم یو اوریدون که د تلفون لاری لرو میربنی که وی آزادی رادیو
بفرمایید سب
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
جلال الدین د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ نه فاروان صاحب خبره کوم
مهرباني کوي صاحب
نه دغه د اشرف غني سره زمونږ نه دا غوښتنه ده چې بس سوله باید دی په خپله راولي نه پر پاکستان باندې دی توجه وکړي نه یو امریکې ته وکړي نه بل خارج ملک ته وکړي پاکستان خو معلوم ده مداخله کوي خو موږ د ټولو ته معلومه ده چې دا مداخله کوي بس هغه هېڅ خبره نه شته شبه بس خبره ده چې دی خپل افغانان د طالبان هم د افغانستان دي ورونه دي د افغانستان د خاورې دي اسمونه دي مونږ چیرې کېږو دواړه ورونه دي دا ورونه دي هم زموږ ورونه دي باید دی خپل په افغانانو باندې سوله افغانستان ته راولي خبرې خپله د طالبانو سره وکړي
ډېر مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکی حمله رو مهرباني کوي آزادي راډیو
بفرمایئ سیب راډیو آزادي اسنه تماس زی شنونده ما قطع شد پیام را سره
اوسئ څو پیغام به ولولو شفیع الله لیلیزی لکندهار لیکلی وای جمهور رئیس پاکستان ته خط لیږي ولی طالبانو ته خط نه لیږي چې مشکل حل شي زړګي خزان هم لکندهار اس ام اس راستولی وای اشرف غنی که د سولې غوښتنلیک پاکستان ته استولی خو هغه به د ډیورن غوښتنلیک ورنه وغواړي بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی وای پر پاکستان باندې اعتبار کول ناسم کار دی قاری هستی خان له هلمند لیکلی وای کچری پاکستان وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو ډیر هیله ورته نشته
بله بریم به شنونده ما از طریق تلفن که منتظر ماندن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی سر
بله محترم سروان صاحب صاحب سلام علیکم کوم صاحب همکار نیمی صاحب صاحب آزادی راډیو ته کار کوم کار دوم کو ته سلام علیکم صاحب مو خیر
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون
چې الله سبحانه وتعالى دې سره وانس او زبې درې خو دې درته وکړ یو خوشبور صاحب غانا نه کې ودې شو عادت شي وای چې دوه سوزلې هم اوس مشې په کوم یو لري او بل خبره ده چې مدر از مدن خاص او بل خبره ده درته کوم چې مر په دوه ګوتو نه پټي سروان صاحب او تاسو ټول اوریدونکي واورئ ان شاء الله تعالی یو به خوشبینه نه د غدري اپچی چزور جمهور او محترم پاکستان ته داخلي دي دا به ان شاء الله درې میاشتې او درې کاله نشي دا ومه دي چې یو یې شمه دي نور یې ورته وځي چې دا ومه دي به نه عملي کې موږ پوي تاسو دې سره څه پوښتنه وکړي تاسو دې ماشومه څه پوښتنه وکړي چې دا افغانستان د انډله چاته کوټ کول کړی دي دا پاکستان دی یو متر لې نه دی سروان صاحب دا چې مکمله پوره خبره درته کوم یو متر لې چې دلته افغانستان ته راځي او په دغه جنگي ماریبو کې شمالي یو دانه میخ چې راځي د پاکستان ایفایو اسبارات درک لري دې خبرې به نه سره کوو چې لمن دا غيامه زموږ افغانانو جلاده د مخفل ورونو څخه چې هغه چې په غرو کې جنگي مخالفینو وړاندې شیم د افغان په لاس افغان وجل کیږي اما د بل په خوله د مسلمان په لاس مسلمان وجل کیږي اما د بل په خوله د انسان په لاس انسان وجل کیږي اما د بل په خوله بیا دې خدای تعالی افغانستان ته سره راولي موږ خوشبینه یو
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګن
تقریبا پیغام مشابه را اسحاق شوالی از شهر قندهار هم نوشته کرده و گفته که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نمیشه و امواره به خاطر فایده خود کار میکنه یک شنونده دیگر ما احسان الله احسان از لوگر در پیام خود نوشته کرده که پاکستان اینا هم نظر مشابه دارن گفتن هیچ وقت دوست افغانستان نمیشه
او د تلفن لاریه و اوریدونکو لرو ګورو چې دوی سوای مهرباني
بفرمایید صاحب.
بله سروان صاحب تا میمی صاحب تا سلامون را میکنم یا مکلا پشتون یا دکندار ایلای تغارک دول سالی سر پتماسک
مربانی کوی صاحب
کمش تاسو ګورو دا کومه سول د سولې چې ده د پاکستان د خوا څخه راتلی شي هغه په دې خاطر پاکستان په افغانستان کې جګړه ختمېدل نه غواړي ولې که چېرې افغانستان حکومت را ولاړ شي پاکستان سره د ډیورن کرښه جلا شي په هغه ورځ په افغانستان کې هم سوله راتلی شي هم جنګ د ټغر ټولېدای شي او که چېرې دا ډیورن کرښه جلا نه شي نو په افغانستان کې یو وخت له امپله نه شي راتلی کوي ولې که چېرې په افغانستان کې جنګ و جدل و دا ورورژنه دا شروع نو هغه پاکستان او ګټه پکې ګټه اداره چې د افغانستان حکومت خپل پایڅه کې څه باندې ده نو دغه کنيس د دیورن کښ ته خبرې نه کوي نه هغه جلا کوي نو کچیر د دیورن کښ ته لاسي نو هغه په افغانستان کې سول راځي او اشرف غنی چې هر وخت پاکستان سفرونه کوي نو د ځما فکر د ټور تمامې دی چې ولې چې هر ورځ چا ته وایي وایي چې دا سول دا شرا ولا نه ولا اخر دوی دغه ته مجبور کیږي چې دوی به هم سول راوي او کله بیا هغه مو تنه چې یو شمېر اوریدونکي له زړه نه کوي دا شکار نه دي چې دی لاس وای دی د پاسه خپل نیو سره چای سونه چې ده دوی وو د امریکایانو د امریکایانو په لاس کې تنار دي کچیر امریکایانو پاکستان وو غوړي په هغه ورځ په هغه سات افغانستان کې سونه راتلای
سلامت اوسې کور ودان دي خبرونو وخت را نشته دی او څو پیغامونه به ولولو
بله فلاو از کابل در پیام خود نوشته کرده که بالای پاکستان اعتماد نیست از آقای غنی میخوایم که ای آخرین چراغ سبزش برای پاکستان باشه
زینب له نورستان ولایت څخه لیکي وای پاکستان هیڅ وخت نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او نه سوله راوستل شي بل اوریدونکي چې وهاج له لوګر څخه لیکلي وای پاکستان غواړي چې افغانستان د نړۍ له نقشې څخه وباسي مګر افغان مشران د پاکستان په دوه مخ سیاست نه پوهیږي
بله احمدزاده از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که تا حالا بالای پاکستان اعتماد نداشت اما گفته که از اقدامات اخیر حکومت افغانستان که به خاطر بهبود روابط با پاکستان تلاش میکنه خرسند است و